وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، او مفلک قیمت باندې زما آیتونه خرڅوي. د الله تعالی آیتونه خرڅول د دې سمانه ده، د الله تعالی آیت هم خرڅيږي. جی ہاں، چې کله د دنیا د فائدې د پاره د الله تعالی د دین متعلق د ځان نه خبرې جوړ شي او د خپل طرف نه فتوی ورکړي شي او په آیتونو کې تبدیلی راوستي شي، نو دا سیده لکه چې تا د الله تعالی آیات خرڅ کړو. د یهودو به څه کول؟ دوی به خلکو په حق کې فیصله ورکوله، د هغوی نه به قیمت واخیستو او لکه چې هغوی به څنګه فتوه په کار وه نو هغسې فتوه به یې ورکړه. او په فتوه کې دا هم ضروري نه ده چې بنده ته دې قیمت میلاو شي، دا د تحفې په شکل کې هم ورکړی کېدی شي، ټیک شو، یا د نظرانې په شکل کې هم ورکړی کېدی دی شي، یا که څوک د بل نه عزت غواړي چې مال دې خلق عزت را کوي یا مال دې خلق یو مقام را کړي، زما دې یو مرتبه وي په خلکو کې، نو دا هم یو قیمت دی. په اصل کې خبره سو وه، دې خلکو به څه کول چې د چا به څنګه فتوه خوښه وه که نه نو هغسې به یې ورکوله. اوس به یو مثال واخلو، یو مالدار کس راغې او هغو زینا کړي وه. د زینا سزا د دوی په شریعت کې هم زموږ د شریعت په شان وه، یعنی کوړې لګول. نو دی به چې څوک بچ کول د خپل طرف نه به فتوی ورکولې، د الله تعالی د کتاب په طریقه به فتوی نه ورکولې. یا چې به د چا میری ښځې غلا کړي وه نو آیتونه به بدل کړل، ځکه چې د دوی د کتاب علم صرف د دوی د عالمانو سره و او عام خلکو ته به دا علم نه ښیو. خپل کتاب یې د خلکو نه پټ کړی و، خلک دې کتاب ته نه شو رسېدی. لکه څنګه چې الحمدلله ټول خلق د قرآن علم اغستی شي، ځینې خلق وایي چې قرآن د هر چا د پاره نه دی او دا چرته ازده نه کړی، دا د ټولو د پاره نه دی، په دې څوک چرته پوهېدی شي. بس هسی دا خبرې ورته وښیي، یو څو حدیثونه ورته وښیي، بس دا پوره ده. قرآن دوی ته مخیي، نو دا خو د هغوی یعنی یهودیانو کار و، د هغوی د کتاب علم صرف د هغوی د علما سره و، د هغوی د عام خلکو سره د کتاب علم نه و. اوس چې د هغوی عالمانو څه فتوی ورکول غوښتل نو ورکولی به شوې، په خپله مرضی به هر څه بدلول، نو دې خلکو به هم داسې کول. او الله تعالی وفرمایل چې تاسو په حقیر او قلیل یعنی ډیر لږ قیمت باندې زما آیتونه مه خرڅوئ. نو قلیل څه ته وایي؟ د دنیا د لږه شان فایده، دا چې تاسو له معمولي نظرانې درکوي یا تاسو له عزت درکوي یا لیډري درته میلاو شوي ده او د دې په بدله کې تاسو آیتونه خرڅوئ. او دویمه معنی دا هم ده، او چې کله به د دینه چا تپوس وکړو چې آیا دې نبی دی یا رسول دی، یعنی دلته د محمد صلی الله علیه وسلم خبره ده، نو دی به ورته نه وي، نو آیتونه یې خرڅول کنه، په خپله هم د هدایت نه محرومه شو او نور خلک یې هم دې طرف ته نه پرېښودل، صرف د یو وړوکي او حقیر څیز دپاره. نو ولې په غټ قیمت باندې آیتونه خرڅېدی شي که چاته ثمنن کثیره یعنی ډېر زیات قیمت میلاو شي؟ نه، په هیڅ جوړ هم نه. په اصل کې خبره دا ده چې که قیمت ډېر وي او که لږ وي، که د دې دنیا هر څیز تاسو ته میلاو شي نو دا هم قلیل دی، تاسو ته به کثیر یعنی زیات ښکاري، خو د آخرت په مقابله کې هغه هیڅ حیثیت هم نه لري. وما الحیات الدنیا الا متاع، د دنیا زندگی خو د آخرت په مقابله کې لږه شان فایده ده. قل متاع الدنیا قلیل، تو اوایا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویلی شو چې د دنیا فایده ډیره کمه ده، که تاسو ته د ټولې دنیا بادشاهت هم میلاو شي او که د دې په بدله کې آیتونه خرڅول وي نو دا ډیر قلیل یعنی وړوکی شی دی، کثیر چرته هم نه دی، ځکه چې د آخرت په مقابله کې دا ډیر کم دی. که تاسو ته هر څه هم میلاو شي بیا هم دا مه خرڅوئ، تاسو د لیډرۍ دپاره داسې کوئ. سوچ وکړئ که نه، د آخرت فایده څومره غټه ده، هغه خو د همیشه ژوند نه ختمېدو والا او ستاسو نه یې نه څوک اغستی شي. نو تاسو د خپل طرف نه فتوی ورکوئ صرف د نظرانو او تحفو دپاره او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې څوک دا علم چې د هغه سره د الله تعالی رضا مندي بنده بیا مونی په دې وجه باندې زده کړي چې د دې سره دنیا وګټي نو هغه به د قیامت په ورځ د جنت خوشبو هم نشي بیا موندی. د دې آیاتونو په بدله تاسو قیمت نشئ حاصلولی او که څوک دا علم په دې نیت باندې زده کوي چې زه د دې سره دنیا ګټم یعنی تاسو دا نشئ ویلی چې که څوک د دین غټ سکالر جوړ شي نو دا هم یو ښه جواب دی. نو د دې دپاره به مدینه یونیورسټی ته لاړ شم یا جامع ازهر ته به لاړ شم سبق به ووایم او ولې د دغه یونیورسټیز نه تعلیم واغستو. نن سبا خو ډاکټران وکیلان انجینران پیسې ګټي نو زه به هم دا پیشه اختیار کړم نو عزت به مې عزت وي او پیسې به هم ملاویږي. نو چې چا داسې سوچ وکړو او علم یې حاصل کړو نو یاد ساتئ چې د هغو دپاره دومره غټ وعید دی چې د چا په دې سوچ باندې دا علم واغستو نو د قیامت په ورځ به هغو ته د جنت خوشبو هم نه ملاویږي. لیکن زمونږ داسې خیالات وي که نه، خلک وایي چې زمونږ بچی خو سبق نشي ویلی، د دین تعلیم به پرې وکړو او دا خلک خو د لوږې نه نه مري، سو پیسې خو به جوړوي که نه، که نور سو نه وي نو وړو ته خو به قرآن وایي. نو داسې سوچ ته نن که بل پروفیشن یعنی پیشه ورته میلاو نه شوه نو دې پیشې ته خو تلی شي که نه، نو هر کله چې چا د پیشې په نیت دا علم واغستو او بیا وایی چې دې سره به دنیا ګټم او بیا په کلا دا هم وایی چې دې خلکو خو کافی عزت وي یعنی سکالرشپ خو ډېر غټ مقام دی څومره خلک ترېنه چاپېره وي نو دنیا خو په دې طریقه هم بنده ګټلی شي. په دې کې نوم دی، شهرت دی، لکچر ځي، فلانی ځای ته ځي، خلک یې راغواړي، نو دا خو هم یو ښه پیشه ده، دا هم دنیا ګټل دي، نو د جنت خوشبو به ورته نه میلاویږي. یا کوچا دا سوچ وکړو چې د دې نه به ما ته عزت میلاو شي. تاسو که دلته ناسی د علم د زده کولو دپاره نو ستاسو سنیت دی، څه به کوئ د دې سره؟ تاسو د دې نه څه غواړئ؟ د خپلو نیتونو جایزه اخلئ، ځکه چې حدیث وایي چې د جنت خوشبو به هم ورته نه میلاویږي. ظاهره ده چې دا علم چا زده کړی وي یا زده کوي نو هغه خو مسلمان وي، کافر به سو کوي چې دا علم به زده کوي او بیا هغه وایي چې مخکې زه دا علم وخیم نو فیس به اخلم، د دې علم په وجه به چېرته استاد جوړ شي یا به امام ولګي په یو ځای کې. لیکن یادو ساتئ د قیامت په ورځ به هغو ته د جنت خوشبو هم نه میلاویږي. جنت ته تلل خو لا لویه خبره ده، نو زموږ د ټولو دپاره څومره د یری خبره ده. په دې وجه باندې علما وایي د امام ابو حنیفه ډیر سخت موقف دی، هغه خو وایي چې په دې باندې پیسه اغستل یا په دې باندې فیس اغستل دا خو جایز دی هم نه، هغه خو دې ته بالکل ناجایز وایي چې قرآن تاسو د معاش ذریعه نشئ جوړولی. خو بیا چې نور علما راغلل نو هغوی وی چې د بیت المال نه هم خلکو ته وظیفې میلاوېدې او په هغې باندې به هغوی اوسېدل، او اوس چې اسلامي نظام نشته نو هغوی به د کوم ځای نه پیسه کماوهي او خوري به، نو ظاهره ده هغوی به کورونه څنګه چلوي، او که هغوی کاروبار کوي یا جاب کوي نو خلکو له به د دین تعلیم څوک ورکوي؟ نو بیا هغوی وویل چې زه ټیک ده چې څومره د بنده ضرورت وي نو د ضرورت متعلق تنخواه اخیستل جایز دي. نو امام احمد، امام شافی او امام مالک وایي چې دا غستل جایز دي، او امام ابو حنیفه او نور ائمه کرام منع کوي. نو بیا هغوی وایي چې ټیک ده د ضرورت مطابق تنخواه غستل جایز دي، صرف د ضرورت پوره کولو قیمت اغستی شي او تاسو یو مقرر قیمت نشي اغستی. چې ټیک ده دومره سبق بخایم او دومره پیسې برا کوي، ګنی په لږو پیسو زو سبق نه خایم، هغه خلک راتلی شي دلته چې هغوی فیس ورکولی شي، نو داسې نشئ کول. نو دا هم د دې آیت مطلب دی، ګورئ چې یو فیس کېښودی شي نو بیا هغه خلک چې څوک دغه قیمت نشي برداشت کولی یعنی د هغوی سره دومره پیسه نه وي نو هغوی به سو کوي، نو هغوی به کوم خوازي؟ هغوی خو بیا نشي زده کولی. نو دا آیت هم او حدیث هم زمونږ د پاره سترګې کلاوهلو والا شی دی، او که نن وګورئ خلق دومره غټ غټ فیسونه اخلي، نو په دې باندې خلکو بزنسونه کلاو کړي دي او پلازې جوړې کړي دي، او د هغوی سره نور سومال نه وو، هم په دغې کې غټې غټې پلازې جوړې کړي دي، جایدادونه یې واخیستل. دا خو راغلي دي چې مونږه د بنده څومره ضرورت وي نو هغه همره اغستی شي. لیکن تاسو ته دا وایم چې د امام ابو حنیفه دا موقف دی او نور ائمه کرام د دې اجازت ورکوي. سورۃ الفاتحه چې صحابه وې او د میکرو نو صحابه کرام لای بیزه ورکړي وې د قبیله خلکو، نو دغه شان هم یو روایت راځي، یو سړی د اهل صفه نه چاته قران او خیو نو هغه ورله کمان ورکړو. په خوا به خلکو په کمان کې غشې خودو نو کمان هغه ته وایي. نو چې هغه لای کمان ورکړو نو هغه لاړو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خبر وکړه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې کوستا د اور کمان په کار وی نو بیا یې واخله. نو هغه بیا پرې خودو او اوس غټ غټ پیران دي او هغه په هر سیس باندې پیسې اخلي. نو بل څه مطلب دی د دې، نن د مسلمانانو سره دا طاقت خو نشته چې هغه دې کتاب بدل کړي، ځکه چې الله تعالی دا کتاب محفوظ خی دی، الله تعالی حفاظت کوي. تاسو چرته استخاره کول او فیس اورېدلې دي؟ تاسو په چا باندې استخاره وکړئ او د دې دومره فیس دی؟ د خوب د تعبیر ورکول او فیس د قران په ذریعه د غلو پته لګوي او د هغې هم فیس خی دی. په مال ګتل او اوبو باندې د دم کول هم فیس دی. مدرسې ته لاړ شي او هلته چې ماشومان څومره قرآن ویلی وي، یعنی ختمونه یې کړي وي، نو هغه ختمونه هغوی ایښو دي وي، نو دوی لاړ شي او د هغې فیس ورکړي او هغه قرآن ترینه واخلي. نه چا له قرآن ورځي، نه څوک قرآن ویلی شي او نه ورسره د قرآن ویلو ټایم وي. دغه شان د حلاله کولو فیس دی. یو سړی ښځې له طلاق ورکړي او بیا وروستو خفه وي او ستومانه وي، نو هغه داسې وکړي چې یو سړی هایر کړي او هغو له پیسې ورکړي چې تو دا شپه زما د ښځې سره تیره کړه او سبا به ورله طلاق ورکوي، نو هغو له هم فیس ورکړي. نو په پیسو باندې خو هر کار کیږي. ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، نو دا خو د الله تعالی د دین مذاق وړا وهل دي، یعنی په دین پوری ټوقی کول دي. نو حق خبره خو به هغه کوي چې هغه د بل چانه نه یریږي. چې څوک د خلکو نه یریږي نو هغه به د الله آیات خرڅوي کنه، ځکه چې د الله آیات حق خبره کوي. چې کله انسان وایي چې هی کو ما صحیح خبره وکړه دې خلکو ته، دا خلک خو به د بل مسلک وي، نو دوی به رانه ناراضه شي، نو بیا به درس له څوک راځي؟ دوی خو به ټول لاړ شي. او کما په مسجد کې دا خبره وکړه نو د مسجد هغه خلک خو به زمانه خفه شي، او که هغوی ناراضه شي نو ما به بیا نه راغواړي څوک، او یا به زما جاب ختم شي او تنخواه به مې هم لاړه شي. حق خبره څنګه وکړم؟ دوی ته څنګه ووایم چې دا شی صحیح نه دی؟ بیا به د خلکو زونه یم خوښه، او که چاته مې ووایې چې دا بدعت دی یا دا شرک دی نو دا خلک خو به بیا نه راځي. الله اکبر، دا دی ثمنن قلیله. تاسو څومره په لږ قیمت ته الله تعالی آیات خرڅوئ؟ نن حق خبره کول واله کم دي، خلق یریږي. دا نه ده چې سزا به میلاو شي، نه چاته کوړې میلاویږي او نه څوک جیل ته ځي. د امام احمد په شان څوک دي چې دومره کوړې خوړلې وې چې لاس یې شل شوی و، لیکن حق خبره یې نه وه پریښي. حق خبره یې بیا هم په جبه وه، لیکن دا ثمنن قلیله دی چې د هغې د پاره مونږه مړه کیږو چې فلانې به رانه ناراضه شي او فلانې به رانه خفه شي یا فلانې به زما خلاف شي. ولې مونږ حق خبره نه کوو؟ ځکه چې تاسو د دې ټولو نه یریږئ، صرف د الله تعالی نه یریږئ. و ایایا فتقون، صرف زما نه یریږئ. که چېرې تاسو د الله تعالی یره په زړه کې وې نو بیا به تاسو د هیچ چا نه یریدی، او چې د الله تعالی یره نه وي نو بیا بنده د هر کس نه یریږي. هی چرته دا ونه شي، هی چرته هغه ونه شي، هی چرته سو بله مسله راته جوړه نه شي. مونږ ولې ووایو؟ زمونږ وینا ته څه ضرورت دی؟ چې څوک حق خبره کوي نو د هغو سره څوک نه ودرېږي. چې مونږ ولې ځان په مصیبت کې اخته کړو؟ الله اکبر زمون نن دا حال دی نو ولی بنی اسرائیل صرف دا کارونه کول مونږ نه کوو نن سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك لدي زيبوري تلاوة واوري
أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون